امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
پولیسو په قندهار کې د داعش د ډلې د جلب و جذب مسؤل نیولې د پاکستان د لاهور په ښار کې پولیسو لس وسلوال وژلې دي د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره د سوریې په پوځي اډې د امریکا د برید په حقله په تلیفون کې خبري کړې دي او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ بلنه منلې ده په دې کال کې وروسته چین ته سفر کوي
تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم رپورټونه اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو پولیسو په قندهار کې د داعش د ډلې د جلب و جذب مسؤل نیولې ده د قندهار د پولیسو مقامات ویلي دي چې حکومتي قواو په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د جلب و جذب مسؤل نیولې ده د دغه نیول شوي کس بشپړ هویت نه دی څرګند شوی خو چارواکو ویلي دي چې وروسته به مطبوعاتو ته پوره معلومات ورکړي په قندهار کې تر اوسه پورې د داعش د ډلې هیڅ فعالیت نه دی څرګند شوی دا اول ځل دی چې په دغه ولایت کې د داعش د ډلې د یو مسؤول د نیولو خبر ورکول کیږي د قندهار د پولیسو نطاق زیادرانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د داعش د تروریستي ډلې د جلب و جذب دغه مسؤول بیګا د ښار د لویدیځې برخې په اتمه حوزه کې نیول شوی اوس هم د خاصو قواوو تر تحقیق لاندې دی د ویلي نور جزئیات سمدستي نشته خو د افغان خاصو قواوو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به معلومات مطبوعاتو ته ورکړل شي تر دې مخکې د قندهار د گاونډي ولایت زابل د خاک افغان دای چوپان ارغنداو او میزان د ولسوالۍ سیمه ییز اوسیدونکو د تیر یو کال رئیس دا خبره کوله چې د داعش ډله په دغه ځای کې پراخ حضور لري د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د پاکستان د لاهور په ښار کې پولیسو لس وسلوال وژلې دي د پاکستان د تروریزم سره د مبارزې ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په وژل شوو وسلوالو کې یوې هغه شخصو چې سمودوران دی د لاور په ښار کې د ځانمرګي برید کوونکو سره مرسته کړې وه په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پولیسو د لاور په ښار کې د وسلوالو په یو مرکز د چاپې د پر روانو چې برید ورباندې وشو اعلامیه وایي پولیسو وسلوال تعقیب کړل چې وروسته جګړه ونښته په اعلامیه کې راغلی دي چې وژل شوي کسان ښایي د طالبانو یا د جماعت الاحرار ډلې غړي وي چې د طالبانو نه بېله شوې وسلواله ډله ده د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره د سوریې په پوځي اډې کې د امریکا د برید په حقله په تلیفون کې خبرې کړې دي د سعودي عربستان خبری آژانس ویلی دی چې په تلیفوني خبرو کې بادشاه سلمان ډونالډ ټرمپ ته د هغه د زړور پریکړې په خاطر مبارکي ویلې ده سعودي عربستان وایي د سوریې په پوځي اډې د امریکا برید په ځای پریکړه وه ځکه چې د سوریې رژیم د خپل ولس په خلاف جرمونه کوي او نوره نړیواله ټولنه په دې کې ناکامه شوې ده چې مخه یې ونیسي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ بلنه منلې ده وروسته په همدې کال کې سره د دې چې نیټه لا نه ده ټاکل شوې چین ته سفر کوي دا خبره په فلوریدا کې د ټرمپ او شي جی پینګ ترمنځ د غونډې نه وروسته د کابینې درې وزیرانو چې خبریالانو ته معلومات ورکول شوې ده ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د چین د جمهور رئیس سره د خبرو په دوران کې ډېر پرمختګ احساس کړ او زیاته یې کړه چې د دې دوه هیوادونو د روابطو د ښه کېدو په نتیجه کې هغه بد تصور چې اوس موجود دی له منځه تللی شي د چین مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې شی جی پینګ ټرمپ ته وویل چې زرګونه دلایل شته چې د چین او امریکا ترمنځ اړیکې ښې شي، مګر د دغو هیوادونو د اړیکو د شلیدو هیڅ دلیل نشته. دغه دوه جمهور رئیسانو د شمالي کوریا په حق لژمنې وکړې او وی منله چې د دغه هدف دپاره به همکاري وکړي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د اپریل په 12مه ماسکو ته ځي. ټیلرسن په داسې وخت کې ماسکو ته ځي چې امریکا په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په بدل کې د سوریې په هوایي اډې باندې هوایي حملې کړې دي. چارواکو ویلي دي عالی رتبه امریکایي ډیپلومات به د روسیې نه وغواړي چې د بشار الاسد حکومت سره د ملاتړ په باره کې ښه په دقت غور وکړي. امریکا د سوریې په اړه هغه وخت هوایي حملې وکړې چې د سوریې حکومت د عدلی په ایالت کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ځایونو کې په حمله کې زهرجن ګاز استعمال کړ او لږ تر لږه سل کسه پکې ووژل شول. په دې سلو کسو کې ماشومان هم شامل دي. په سویډن کې د جمعې په ورځ یوه لارۍ په یوې لویې مغازې ورغلې ده. څلور کسه یې وژلي او 15 نورې زخمي کړي دي. د سویډن جمهور رئیس د پیښه تروریستي حمله بللې ده. پولیسونو نو ویل یو کس نیولې ده، ګمان کوي چې د لارۍ موټروان ده. ځینې خبری رپورټونه وایي په لارۍ کې یوه خلطه پیدا شوې ده چې د بمونو نه ډکه وه. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوون ویل څرګنده ده چې دا پیښه تروریستي پیښه وه، وروسته د پیښې ځای ته تللې چې د ګلابو ګیډۍ کې دي او شمې ولګوي. د تروریزم هدف دا دی چې ډیموکراسي بیسیکه کې، خو وی ویل چې په سویډن کې به دغسې عمل هیڅکله نتیجه ورنه کړي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ ډلې یا هیچا په غاړه نه دی اخیستی. د میانمار د غربي برخې مقاماتو ویلي دي یوه بیړۍ چې د یو واده میلمانه پکې وو د ناکان په سیند کې چپه شوې ده، شل تنه پکې مړه شوي دي. د ژغورنې عملې ویلي دي دغه بیړۍ د بلې بیړۍ سره ټکر کړی دی. لږ تر لږه 9 تنه ورک دي او 10 تنه ژغورل شوي دي. پولیس وایي په بیړۍ کې چې چپه شوې کم تر کمه 10 کسه وو. دا کسان په پاتین کې د واده نه بیرته ستنېدل چې بیړۍ په سیند کې چپه شوه. زیاتره د همدغه کلی خلکو په میانمار کې دغه سپیخي عامدي، ځکه چې زیاتره خلک په کشتیو کې دی او زینب بل زیاته دي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلې په بدل کې چې د ماشومانو په شمول سلطنه پکې وجل شوې دي، د سوریه په اډې د امریکا هوایي حمله خایې د سوریه د حکومت د پوخ ملګری ملک د روسیې او د امریکا د اړیکو د خرابې سبب شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا اوسنی رئیس د جمعې په ورځ په عاجله غونډه کې وایي چې د سوریې په هوایي اډې باندې د امریکا هوایي حمله په ځای اقدام وو. د ګامبیا د پخوانی واکمن یحیی جامی د تللو نه وروسته د نوي منتخب جمهور رئیس اداما بورو حکومت د ملک د اقتصاد د ښه کېدو، د قانون د حاکمیت او د یو ګوند د کوم شل کاله واکمنۍ نه وروسته د سیاسي اصلاحاتو دپاره ګامونه اخلي. د ګامبیا د جمهور رئیس مرستیالی چې په دې ورځو کې امریکا ته سفر کړی و، د امریکا د مقاماتو نه مننه وکړه چې د دغه ملک د سیاسي جریان په دوران کې د ګامبیا سره مرسته وکړه. او نن د فلیپین پایتخت مانیلا ته نږدې ساحلي سیمه کې درې زلزلې وشوې. د دې زلزلې قوت د 5.9 درجو پورې و. درې واړه زلزلې په نیمه دقیقه کې یو بل پسې شوې دي. سمدستي د تلفاتو یا کوم زیان رپورټ نه دی ورکړ شوی، خو خلک د ویرې د دفتري ودانیو نه سړکونو ته وتلي وو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د کوماندو د ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه د داعش جنګیالي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دا ځل عملیاتو کې به ګټلې سیمې وساتي او ولسي خلکو ته به د آرام ژوند زمینه برابره کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
دا چین په ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د روانو عملیاتو دوه اونۍ په پوره کېدو دي او پوځیانو پکې داعش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې سره سره د یو شمېر مهمو سیمو د نیولو خبره کړې. د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا امریکا غږ ته ویل په دغو عملیاتو کې د لسو مهمو قومندانانو په ګډون لسګونه داعش جنګیالي وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. نوموړی وایي دا عملیات له تیرو هغو سره توپیر لري، ځکه یوازې کمانډوز واکونه مخکې وړي. دغه عملیات په پوره زیرکتیا او دقیق راپورونو په بنسټ ترسره کیږي چې راسن هدفونه ولي او په دې بریدونو او عملیاتو کې تر اوسه لسګونه داعش وسلوال د لسو مهمو قومندانانو په ګډون وژل شوي دي. نوموړی وایي په دا ور عملیاتو کې یو شمیر سیمې د اسلامي دولت له وسلوالو پاکې کړي او جګړه اوس د شډل او سطخیلو په سیمه کې روانه ده. دغه دواړه سیمې څو میاشتې وړاندې حکومتي سرتیرو ونیولې خو تر عملیاتو وروسته بیرته دغلته داعش وسلوالو پښې راوغځولې. تر اوسه داعش وسلوالو د دغو عملیاتو او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې د عامو خلکو نیوکه دا ده چې که حکومت ګټلې سیمې ونه ساتي نو کېدونکي عملیات ګټه نشي کولی. د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک کمین ویلي چې دا وار عملیاتو ته هیله مند دي خو که په نیمه کې پرېنښودل شي. د ننګرهار والی ګلاب منګل له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې دا وار په ګټلو سیمو کې دایمي امنیتي پوستې جوړوي. هغه وایي همدا اوس په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او قاطع ملاتړ روان هوایی او ځمکني بریدونه دغه ډله له سیمې ایستلی شي.
په کوټ، اچین، نازیانو او اواز کې مینه کې روان دي. زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې هلته به زموږ وسلوال پوځونه د مخالفینو قرارګاوې یا د دوی هغه پټنځایونه یا د دوی روزنځایونه دوی دوی وسلتونونه چې هلته وجود لري هغه به انشاءالله پاکیږي او هغه سیمې به انشاءالله ساتل کیږي.
په تیرو څو وار عملیاتو کې حکومت ډېرې غرنۍ او مهمې سیمې له خپلو مخالفو وسلوالو ونیولې خو بیرته نه ساتلې لامل شو چې د حکومت مخالفه ډله بیا ځلې په هغه سیمو کې واک وچلی. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کندهار د پولیسو مقاماتو ویلي چې ځانګړو افغان ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د ډلې د جلب او جذب مسؤل نیولی. د افغانستان په جنوب کې د داعش د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې ډېرې سوې او ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه په دې اړه د کوټولو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. عزالله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ لري.
په کندهار ښار کې د داعش د ډلې د جلب او جذب د نیول سوي مسؤل بشپړ هویت لا هم پټ ساتل سوی، خو چارواکي وایي چې په دې اړه به جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. تر اوسه په کندهار کې د داعش د ډلې هیڅ ډول فعالیتونه نه دي ترسره سوي او دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې د یادې ډلې یو مهم مسؤل نیول کیږي. د کندهار د پولیسو ویاند لومړی څارن زیاد دورانی امریکا غږ آشنا راډیو ته په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
ځانګړو ځواکونو د کشتي معلوماتو پر اساس د اتمې حوزې په مربوطاتو کې یو تن د داعش ډلې د جلب او جذب مسؤل نیولی دی چې اوس مهال د دې تر پلټنو لاندې دي او تر اوسه پورې د دې د کړنو او د دې د ورانکاره فعالیتونو په اړه نور معلومات نه دي ورکول شوي. یوازې دومره چې د داعش ډلې جلب او جذب مسؤل او د اتمې حوزې په مربوطاتو کې ونیول.
له دې سره پریو وخت کندهار کې د داعش د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې. تر دې مخکې د کندهار په گاوند، د زابل په شمال کې په خاکی افغان، د چوپان، ارغنداب او میزان ولسوالۍ کې د زابل ولایتي شورا او سیمه ییزو اوسیدونکو له تیر یو کال راهیسې د داعش د ډلې د پراخ حضور خبر ورکړي. د امنیتي چارو مبصر احمد شاه سپر وایي چې په سیمه کې بیروزګاری ډېره ده او د داعش ډله د مالي امکاناتو په لرلو سره کولای سي چې په کلیوالي سیمو کې جلب او جذب ترسره کړي، خو په وینا یې چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
د داعش سره که څه هم دلته په مذهبي لحاظ خواخوږي نشته، ولې د کندهار خلک د اقتصادي لحاظه ډېر ناتوانه دي، بېکاري په کښې کې زیاته ده او داعش هم ډېرې پیسې مصرفوي. نو یو امکان لري چې د پیسو په خاطر باندې دوی جلب او جذب وشي، خو لاکن په عقیدوي لحاظ د کندهار محیط د دوی د انکشاف لپاره ډېر مساعد نه دی. دا چې جلب جذب مسؤول د داعش ته نیول کېږي دا په خپله یو د واهم خبره ده او د کندهار د خلکو دپاره د تشویش وړ خبره.
خو له دې ټولو سره سره امنیتي مامورین وایي چې د داعش د جلب او جذب د نیول سوي مسؤل د فعالیت سیمه به تر پلټنو وروسته په ډاګه سي او اوس په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې ګڼي. بلې خوا ته د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې مامورین یې په جدیت سره کار کوي تر څو د دې ښار د ټولو اوسیدونکو دقیق او کره معلومات له ځان سره ثبت کړي. د زیاته کړی چې په چټکۍ سره د کندهار ښار زیاتېدونکی نفوس او له ماستر پلان پرته کورونه امنیتي ادارو ته هم لویه ننګونه ده.
کندهار یو وخت د 2 میلیونه نفوس لودي و شاوخوا 4 میلیونه نفوس دلته اوسېږي. بیا پلان او بیا ماستر پلان بیا نقشې آبادۍ دا ډېر مشکلات موږ سره پیش کړي دي. د خلکو بې تذکرې اوسېدنګه د زموږ کشفي ارګانونه ټول اخته دي چې ټولو ځایونه پاسپورټ سوي او تطبیق کړي او پر ټوله خلک ثبت کړي، خو بیا هم دا مشکلات راپیښېږي.
عمومي اندېښنه دا ده چې که امنیتي ادارې په جنوب کې د داعش د فعالیتونو مخه په بېلابېلو لارو سره ونه نیسي، ممکن د مشرقي افغانستان په څیر په راتلونکي کې دلته هم جدي ستونزې رامنځته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا راډیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په خوست او پکتیا کې د ځینو کورنیو ښځې خپل ماشومان له واکسین څخه پټ ساتي. دوی فکر کوي چې واکسین ماشومانو ته تاوان لري، خو روغتیا پالان دا کار له ماشومانو سره په لوی لاس ظلم بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
په افغاني ټولنه کې د ځینو کورنیو مشرې ښځې په یو شمېر مواردو کې د پولیو ضد واکسین مخالفت کوي. ظاهرا دوی داسې فکر لري چې ګنې دا واکسین د ماشومانو په روغتیا منفي تاثیرات لري. د مدني فعال روا نورزی په وینا د ځینو عقیدوي مسایلو تر څنګ د ښځو ترمنځ ځینې انګیرنې د دې لامل ګرځي چې په یو شمېر مواردو کې هغوی خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه پټ ساتي.
معمولا زړې ښځې یا مشرانې ښځې یا هغه څوک چې د ماشومانو سره ډېر احتیاط کوي، البته مضر احتیاط، نو هغه داسې فکر کوي چې دا خو د هغې واکسین په دوی باندې ناروغي راولي. په اصل کې واکسین موږ تاسو پوهیږو چې دا د وجود مقاومت د ځینو مزمنو او مضرو ناروغیو په مقابل کې زیاتوي.
د ګوزن له واکسین سره زیاتره رامنځته کېدونکي مخالفتونه په لرې پرتو سیمو کې زیات لیدل کېږي. په دې ترڅ کې یو شمېر نارینه او په ځینو حالاتو کې د کورنیو مشرې ښځې د واکسین مانې ګرځي. د پکتیا مدني فعال وایي چې په کلیو او بانډو کې د رسنیو تر څنګ د دیني عالمانو او قومي مشرانو په همکارۍ روان تبلیغات نور هم پیاوړي شي، په یاده برخه کې د خلکو منفي ذهنیتونه له منځه تللی شي.
لکه دا تطبیقین خپل ماشومان ته یو تا ما په هوای نه دسوي د واکسین په اړه، یعنی ځینې لر پرتو سیمو کې دی یو ته رسیدګي نه کیږي، د امنیتي ستونزې وي، او ځینې ته داسې وي چې یو ته ما په هوای نه ایسوي د واکسین په اړه، یعنی یو معلومات نه لري چې دای څه په اړه ده، څنګه ولې ورکول کیږي. که یو ته ما په هوای اوسي، ما په نظر یو به د واکسین تطبیق کی.
ګوزن د ماشومانو د فلج ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا له دې ناروغۍ سره هغه ماشومان ډیر مخ کیږي چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري او په هره دوره کې ورته د ګوزن ضد واکسین نه وي رسېدلی. په افغانستان کې د پولیو پر ضد عامه پوهاوی مسؤل ډاکټر سید کمل شاه په دې هکله داسې وایي.
د پولیو د خطر په ارتباط باندې معلومات تر اوسه پورې د افغانستان په کچه کم دي. تقریبا ډیری خلک اوس هم د تشویش نه لري، دوی صرف او صرف پولیو یو عادي موضوع ګڼي، حال دا چې پولیو یو عادي موضوع نه ده. د دې لپاره باید له خلکو سره دا تشویش واوسي ځکه پولیو هیڅ درملنه نه لري، خو ډیری خلک به دې نه دي خبر، دوی دا فکر کوي چې پولیو درملنه لري.
د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال لمیند غوښتنه لري چې له دایمي فلج څخه د خپل ماشومانو د ژغورنه لپاره د کمپاین پر مهال هغوی ته د واکسین په ورکړه کې له ناغېړۍ ځان وساتي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل د پاره د کورنۍ د پاره د اوږو بار وي، باید د 2 قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
روان 2018 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ډاکټرانو په وینا دغه 3 وړه ماشومان له دې کبله فلج شوي چې د ګوزن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هیواد تا رسیدو سرستم خپل ماشومانو تا بیتو زنسد واکسین وکره از دی فلج لناروغی نه وجوره. زه دکتر نسرین اوریخیل دکار و طولنی بچار و وزیر.
او سپامو کری دی رپورته. افغان چارواکی وایي دا مهال د افغانستان او مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه له یو میلیارد ډالرو څخه پورته سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکي په وینا د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا موندلې ده او د دغو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د افغانستان او قزاقستان د سوداګریو خونو چارواکو د یوې ګډې سوداګریزې کمپنۍ په جوړولو هم سلا کړی ده. په مکړی په دې اړه د خبریالی لیمینیازی رپورت ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه قزاقستان هیواد سره د افغانستان سوداګرۍ پراختیا موندلې ده. د دې خونی چارواکي وایي چې افغانستان هر کال د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات او واردات کوي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی نن په کابل کې د افغانستان قزاقستان د تواصل په نوم کانفرانس کې وویل قزاقستان د روسیې، چین او افغانستان ترمنځ د یو مواصلاتي پل په توګه مهمه لار ده چې افغانستان د اقینې او حیرتان بندرونو له لارې له روسیې او چین سره نښلوي. ښاغلی الکوزی د دې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د لا پراختیا لپاره د یوې سوداګریزې کمپنۍ د جوړولو یادونه وکړه او ویې ویل
ما د ای ساده داستیم کې یک کمپنی مشترکی
موږ په دې هڅه کې یو چې یوه ګډه افغاني او قزاقي تجارتي کمپنی جوړه کړو چې هم دولت پکې ګډون ولري او هم خصوصي سکتور په مستقیمه توګه پکې ګډون ولري. قزاقستان دولت ډېرې ملي تصدیانې لري او د قزاقستان ډېری تصدیانې او کارخانې دولتي دي، نو له همدې امله اړتیا ده چې د دولت یوه برخه هم د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ کې ځای ولري.
ښاغلی الکوزی وویل چې دوی د قزاقستان هیواد د سوداګریزو چارو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمن د ترانزیت پانګیا چونی او همدارنګ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. قزاقستان هیواد افغانستان ته هر کال د څه باندې 400 میلیونه ډالرو په ارزښت 21 ډوله مواد صادروي چې لویه برخه یې وړه او غنم جوړوي، خو افغانستان هغه هیواد ته د څه باندې 10 میلیونه ډالرو واردات لري. ښاغلی الکوزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په ارزښت داسې وویل
د سوداګرۍ موضوع ډیره اړینه او حیاتي ده. افغانستان هر کال یو میلیون ټنه تازه میوه او ترکاري تولیدوي چې نشي کولای دا ټوله بهر ته صادر کړي. پروسه کال یوازې 130,000 ټنه میوه او ترکاري صادر شوي. افغان قزاق کمپنۍ به دا زمینه برابره کړي چې ټوله میوه بهر ته ولېږدول شي. اوس اصلي علت دا ده چې د لیږد زمینه ورته نه ده برابره.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په افغانستان کې 400 قزاقي شرکتونو هم د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. د قزاقستان چارواکي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د دواړو خیزو همکاریو ژمنې هم کړې دي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې افغانستان په ټوله کې له منځنۍ آسیا سره محدوده سوداګري لري او د منځنۍ آسیا هیوادونو کې د افغاني موادو لپاره پراخ بازار وجود نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کولی شي د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه د یوې ترانزیتي لارې په حیث ګټه واخلي او همداشان خپلو تولیداتو ته په منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو کې ښه بازار پیدا کړي. هغه وویل
تجارت افغانستان با کشورها بسیار محدود است.
د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري ډیره محدوده ده. یوازې د وچې میوې او صنعتي موادو لپاره یو محدود بازار لري چې ډیر پراخ نه دی. په اوږد مهاله موده کې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي خپل د اړتیا وړ شیان یو بل سره وڅېړي او یو بل ته یې معرفي کړي چې کیدای شي د هیوادونو په ګټه وي. دا هیوادونه تر ډیره پرمختللي نه دي چې د افغانستان د اړتیا وړ مواد او محصولات برابر کړي.
نیستن که مواد و محصولات مورد نیاز افغانستان را تامین کنند.
افغانستان په داسې حال کې په شمال کې خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله سوداګریزې چارې زیانمنې شوې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. متحده ایالات له روسیې غواړي چې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره له احتیاط څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12مه وروسته له هغه مسکو ته ځي چې متحده ایالاتو د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په جواب کې د هغه هیواد په یوې هوایي اډې د توغندیو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
متحده ایالاتو د توغندیو د بریدو وروسته له هغه وکړ چې د ریپورټونو له مخې د سوری حکومت د یاغیانو تر کنټرول لاندې د ادلی په ولایت کې د زهرجن ګاز برید وکړ چې له امله یې سل کسان ووژل شول. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دې برید نه مخکې ویلي وو چې د سوری خلک به د ولسمشر بشار الاسد د سرنوشت په اړه پرېکړه وکړي، خو له دې برید نه وروسته هغه په سوریې او د روسیې لخوا د اسد د رژیم په ملاتړ نیوکه وکړه.
There is no doubt.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بشار الاسد تر مشرۍ لاندې د سوری رژیم د دبرید مسؤلیت په غاړه لري، او دا ډیره مهمه ده چې روسیا د اسد رژیم په ملاتړ کولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
خغلی ټیلرسن دغه خبرې مسکو ته له خپل سفر نه مخکې کړې دي. د متحده ایالاتو چارواکي وایي د سوری کیمیاوي برید د هغو غوړېدونکو اړیکو لپاره یو ستره ستونزه ده چې د ټرمپ د ادارې او کریملین ترمنځ موجود دي.
It is vital that the US corrects course.
دا مهمه ده چې متحده ایالات خپل لار وټاکي او یو داسې ریښتینی سیاست او ستراتیژي غوره کړي چې پر نړیوال سولې او امنیت د پوتین منفي اغیزې کنټرول او کمې کړي.
که څه هم په سوریه کې دننه د حکومت مخالفینو د امریکا د توغندیو برید هرکلی کړی، خو په نیویارک کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې او وایي چې واشنگتن د کافي شواهدو په نشتون کې د سوریې پر نظامي اهدافو برید کړی.
This is one more war.
دا د بخوا په څیر د متحده ایالاتو لخوا د دروغو پر اساس یو بله جګړه ده چې د ویتنام، یوګوسلاویا، عراق او افغانستان بیلګه دي. د متحده ایالاتو د هرې جګړې اساس په زیاتې ورانۍ ولاړ دی.
مونږ ټرمپ ته ځکه رایه ورکړه چې هغه به د نړۍ پولیس نوي او امریکا به پر مخ بوځي. مونږ باید د سوریې له پوځ سره مرسته وکړو چې داعش او نورې ترهګرې ډلې له منځه یوسي.
خو د مدني حقونو فعال امریکایي سوریایي راما الحسینی د ټرمپ د دریز لاټړ کوي.
زیاتره سوریایان د ولسمشر ټرمپ د اقدام لاټړ کوي. ما هغه ته رای نه دا ورکړي، خو اوس هیله لرم چې هغه به د سوری له خلکو سره مرسته وکړي.
متحده ایالات په نورو ډګرونو کې له روسیې سره کار کول غواړي، خو وایي د تجمن دی چې له نړیوالو تړونونو نه د سرغړونو په صورت کې به روسیا مسؤول وګڼي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. پولیسو په قندهار کې د داعش د ډلې د جلب او جذب مسؤل کس نیولی دی. د قندهار د پولیسو مقاماتو ویلي دي چې حکومتي قواوو په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د جلب او جذب مسؤل نیولی، هویت یې تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پاکستان د لاهور په ښار کې پولیسو لس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د تروریزم سره د مبارزې ریاست په اعلامیه کې ویلي دي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو هغه شخص و چې سموده وړاندې د لاهور په ښار کې د ځانمرګي برید کوونکو سره مرسته کړې وه. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د سعودي پاچا سلمان ابن عبدالعزیز ال سعود سره د سوریې په پوځي اډې د امریکا د برید په هکله په تلیفون کې خبرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ بلنه منلې ده. وروسته په دغه کال کې سره د دې چې لانیټن د ټاکل شوی چین ته سفر کوي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د اپریل په 12مه ماسکو ته ځي. ټیلرسن په داسې وخت کې ماسکو ته سفر کوي چې امریکا په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په بدل کې د سوریه په هوایي هډې هوایي حمله کړې ده. په سویډن کې د جمعې په ورځ یوه لارې په یوې لویې مغازې ورغلې ده. څلور کسې وژلي، 15 نورې زخمي کړې دي. د سویډن جمهور رئیس دا پیښه تروریستي حمله بللې ده. د میانمار د غربي برخې مقاماتو ویلي دي چې یوه بیړۍ چې د یو واده میلمانه پکې و د ناکان په سیند کې چپه شوې 40 تنه پکې مړه شوې دي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په بدل کې چې د ماشومانو په شمول 40 تنه پکې وژل شوې دي. د سوریه په اړه د امریکا هوایي حمله ښایي د سوریه د حکومت د پوځ ملګری ملک روسیې او د امریکا د اړیکو د خرابۍ سبب شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیدل، خو زموږ نورې خبرونې دوام لري.